امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر منوریدونکو د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د ملي امنیت د پخواني رئیسان د دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت د سرپرستانو په توګه ټاکلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ سبا کابل ته ځي او د شنبه په ماخام د اندونیزیا په ساحلي برخو کې د سمندر د بیخ نه د سونامي د راپور کېدو له امله له 200 نه زیات خلک وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان حکومت د شفافیت د څار بنسټ هغه راپورونه نه مني، ګنې چې په بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظر نه دی اخیستی.
ټول ولایتو ته یا ټول سکتورونو ته یا ټول وزارتونو ته یو سن بودیجه خو نشو ورکولی.
سیاسي کارپوهان وایي چې د نورو وزیرانو ټاکنه د ولسمشر سیاسي ضرورت دی.
د هغه افراد ځان سره ملګری کوي د چا څخه چې د پټاکونو کې د خطر احساس کوي.
د افغانستان په کابینه کې د نوو وزیرانو په مقرره مرکه هم لرو چې د رپورټونو سره یې وروسته اوري. او سرته ځان او شباشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان اسد الله خالد د افغانستان د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. په کابل کې د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم د اساسي قانون د 14 ماده او 16 فقره لمخې د اسدالله خالد او امر الله صالح د مقررې منظوري ورکړ شوی. خو په اعلامیه کې د کورنۍ چارو دفاع د چارو د وزیرانو ویس احمد برمک او طارق شاه بهرامي د سرنوشت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د سیاسي چارو یو مبصر مشتاق رحیم په دې اړه امریکا غږ ته وویل
او په دې اړوند د هغه افراد ځان سره ملګری کوي کوم چې د چا څخه چې د پټاکونو کې د خطر احساس کوي. دا لنډه موده کې عمر داوزید حکومت برخه وګرځید او همداراز د دوه افرادو راوستل تر ډیره بریده پورې هغه انتخاباتي ټیم د پاره او انتخاباتي کمپاین د پاره د تکړه مهرو پیدا کول او د دوی په مرسته باندې خپل انتخاباتي کمپاین مخته وړلو بهیر دی.
اسدالله خالد د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی په حکومت کې د غزنی او قندهار والی او یو وخت د سرحدونو او قبایلو د چار وزیر وو. په 1991 لمریز کال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس په توګه وټاکل شو. امر الله صالح هم د پخوانی جمهور رئیس کرزی په حکومت کې د شاوخوا 11 کلونو لپاره د ملي امنیت رئیس و چې وروسته خپل دندې نه ګوښه شو.
نامعلوم وسلوالو د نورستان ولایت د نورګرام په ولسوالۍ کې د الینا په نوم یوې خصوصي راډیو وسایل سوځولي او انتن ته یې اور ورته کړی دی. د الینا راډیو مسؤل صاحب داد همدرد نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې 13:09 اته وسلوال کسان د راډیو په ودانۍ ورننوتل. لومړی د راډیو یو کارکوونکی وتړه، وسایل یې وسوځول او انتن ته یې ماین کېښوده. تیره اونۍ د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بللی وو او ویلي وو چې 15 خبریالان پکې وژل شوي دي.
د انټیګریټي واچ په نوم د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت د څار د یوې مستقلې ادارې غړو د افغانستان د جمهوري ریاست د ماڼۍ ماموران تورن کړي چې د هغو پراختیایي پروژو په باب بحثونه کوي چې د عملي کولو لپاره یې په بودیجه کې پیسې نه دي منظور شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سبا د دوشنبه په ورځ د څلور هیوادونو د سفر په لړ کې کابل ته ځي. له قریشي سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر او لوړ پوړي ماموران ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې چې نن د یکشنبه په ورځ خپور شو راغلی دي چې د سیمې څلورو هیوادونو افغانستان، ایران، روسیې او چین ته د سفر هدف د پاکستان او د ګاونډیو ترمنځ د ښو اړیکو او همکاریو پراخول دي.
د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د پیښور پولیسو ویلي دي څلور تنه چې د کاکا زامونو د کورنۍ پد د ساتلو په وجه وژل شوي دي.
د شنبې په ورځ ناوخته د انډونیزیا د سوندا په ټاپوګانو کې په ساحلو کې د سمندر له بیخ نه سونامي راپورته شوه چې له عملی 222 کسان وژل شوي دي، 843 کسان نور ټپیان شوي دي او 28 کسان ورک دي. دغه خبره نن د یک شنبې په ورځ د قدرتي آفاتو لپاره د انډونیزیا د ملي ادارې ویان کړې ده. د انډونیزیا سری میاشتې په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د سونامي په اړه ارزیابي روانه ده، نیګروهو زیاته کړه چې زخمیان او مړي نورو ځایونو ته وړل شوي دي. په سلګونو کورونه، 9 هوټلونه، 350 کشتۍ، یو شمېر موټرې او نورې نقلې وسیلې خرابې شوي دي.
دا واشنگتن دی. په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا استازي بریت میکګورګ له خپلې دندې نه استعفا وکړه. میکګورګ له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې نه وروسته استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میکګورګ کار به د ډسمبر له 11 نیټې وروسته پای ته ورسیږي. او میګور پخپله هم په یو ایمیل کې چې د استعفا په اړه خپل همکارانو ته لیکلې ویلي چې له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ده حیران کړې.
د ترکیې حکومت په پام کې لري چې سوریې سره پر پول خپل ځواکونه میشت کړي. د ترکیې حکومتي خبري آژانس ویلي چې په سلګونه پوځي موټرې سرحد ته په لاره دي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د سوریې په شمال کې د جمهور رئیس ټرمپ له هغې پریکړې چې له سوریې نه به امریکایي ځواکونه باسي د کوردي جنګیالیو په وړاندې عملیات ودرول.
او دا هم د دې ساتو نور خبرونه. یو زیات شمېر خلک په موقتي توګه په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو له امله ناخوښ دي. د متحده ایالاتو د حکومت ځینې ادارې وروسته له هغې د جمعې په شپه له 12 بجو وروسته وتړل شوې چې کانګرس د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ لخوا غوښتل شوې پیسې منظور نه کړي. د دغې پریکړې په نتیجه کې د فدرال حکومتي ادارو 9 برخې او په لسګونو زره دولتي ادارې تړل کارمندان په موقتي توګه په کور ناست دي. ترامپ مکسیکو سره د امریکا پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د کانګرس نه د 5 میلیارد ډالرو د منظورولو غوښتنه کړې وه. د برېټانیا پولیسو یو ښځه ایو سړی چې د جمعې په ورځ د ګیټویک د هوایي میدان د پاسه د ډرون الوتکې د لوزولو په جرم نیولې خوشي کړې. پر هغوی باندې دا تور لګېدلی و چې د 3 ورځو پورې د هوایي میدان د پروازونو عملیات ګډوډ کړل. د لندن د سوسکس د ناحیې پولیسو نن د یکشنبې په ورځ وویل چې دواړو د پولیسو سره په تحقیقاتو کې مرسته وکړه او پولیسو ورباندې نور شک نه لري. پولیسو وویل چې تحقیقات دوام لري او موږ په میدان کې داسې فعالیتونه پیل کړي دي چې په راتلونکي وخت کې مخکې له دې نه چې د میدان احاطې ته ډرون الوتکه رانږدې شي باید مخه ونیول شي. او د بلغاریا حکومت له اروپایي اتحاد نه د مهاجرو پر مخ د خپلو سرحدونو د تړلو د کنټرولولو لپاره د 80 میلیونو یورو غوښتنه کړې. د مخ اروپایي اتحاد د دغه کار په خاطر بلغاریا ته 150 میلیونه یورو ورکړي. بلغاریا وایي چې د سرحدونو کنټرول به د اروپایي هیوادونو سره په امنیت کې مرسته وکړي. چارواکي وایي چې د بلغاریا لارې د مهاجرو راتګ په ټول اروپا کې یو لوی اندېښنه پیدا کړې. د افغانستان په ګډون زیات شمېر مهاجر له مرکزي آسیا، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اروپا ته د ننوتو لپاره د بلغاریا له سرحد نه تیریږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه ته د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان امرالله صالح او اسدالله خالد د دوه مهمو امنیتي وزارتونو وزیران ټاکل شوي دي. امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست او اسدالله خالد بیا د ملي دفاع د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوي. بل لور ته سیاسي څېړونکي بیا داسې انګیري چې ولسمشر د دوی ګمارنې د خپلو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کړي دي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان دفاع او کورنۍ او چار وزارتونو ته معرفي کړل. ولسمشر غنی د زرغون بهیر مشر امرالله صالح د کورنۍ او چار وزارت سرپرست ټاکلی او د یو بل حکم لاري پارلمان ته د رای اخیستلو لپاره هم معرفي کړی دی. اسد الله خالد چې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ملي دفاع وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. اسد الله خالد هم ملي شورا ته پیژندل شوی ترڅو د باور رایه واخلي. ار که څه هم دا نه دی ویلي چې د دوی دواړو ګمارنې په داسې وخت کې د کوم لاملونو له امله شوي، خو سیاسي شنونکي بیا وایي چې د امرالله صالح او اسد الله خالد ګمارنې د ولسمشر غني د انتخاباتي هلو ځلو برخه ده او دوی دواړه د ولسمشر د مخالفو کاندیدانو د تقوی لامل کېدل.
ولسمشر د لنډ موده کې خپل یو شمېر انتخاباتي کمپاین اړوند ملګري یا خپل ټیم ملګري له لاسه ورکړي دي، نو ضرورت دی ته د هغه تشه ډکه کړي او په دې اړوند دی هغه افراد ځان سره ملګري کوي کوم چې د چا څخه چې دی په ټاکنو کې د خطر احساس کوي. د لنډ موده کې عمر داوزید حکومت برخه وګرځېده او همداراز د دوه افرادو راوستل تر ډېره بریده پورې هغه انتخاباتي ټیم دپاره او انتخاباتي کمپاین دپاره د تکړه مهرو پیدا کول او د دوی په مرسته باندې خپل انتخاباتي کمپاین مخته وړلو
د امنیتی چارو کارپوهان بیا وایي د ملي امنیت دا دواړه پخواني رئیسان چې له طالبانو سره د مخالفت واضح دریځونه لري، په امنیتي مهم وزارتونو کې نوې ګمارنې په یو ډول د سولې د روانو هڅو تدې ښودل دي.
چې یوې خواته د صلح پروګرام شروع ده او بلې خواته بیا امنیتي سکتور ته داسې اشخاص ورکول کېږي چې هغو د طالبانو سره په جګړه کې یعنی خلاف د طالبانو دي، حتی خلاف د پروسه د صلح دي. بعض ځای کې د دوی مونږ اورېدلي دي چې دوی د دغې پروسې خلاف هم دي. دا په ټکر کې ده، دا په ټکر کې ده او دا زه داسې فکر کوم چې د صلح د برنامې په وړاندې یو توتیه زه فکر کوم چې ایجادېږي.
یو شمېر هم وګړي وایي که له طالبان سره سوله نه کېږي نو په امنیتي سکتور کې د صالح او خالد شتون مهم دی.
ایسای او د پاکستان او د طالبانو په ضد دي، په دې چې پکې په ضد نه وای په دې به څو پرې حملې نه وي شوې. ماګام زما په نظر دواړه شایسته دي څوکۍ ته.
دګمرنې په داسې حال کې کېږي چې ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات به خپل وزر سرتیري له افغانستان وباسي. ولسمشر ماڼۍ د دغو امریکایي سرتیرو د احتمالي وستلو په تړاو ویلي و چې په امنیتي ځواکونو به تاثیر ونه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي رپورټوم واورید چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. د جمهور رئیس په دې اقدامو د ولسي جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي نظر اخیستی. هغې د جمهور رئیس د دې اقدام په هکله امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل:
تغییر او تبدیل دا خو د ولسمشر صلاحیت او دا یو اصل ده په نظام کې او په حکومتدارۍ کې، لیکن دا چې په دې وخت کې دوی راځي په فکر کې دا ګرځي چې دوه موضوع باندې دي. اوله خو د انتخاباتو په درشل کې د خپل ولسمشر غني کاندید ده او دی په دې وخت کې معمول ده ټول سیاسیون او ټول کاندیدان په نورو نړۍ کې هم خپل ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې ځینې تغییرات واردوي او ځکه ورکوي. یو خو دا موضوع ده، دوه موضوع د صلح موضوع هم چې ډېره زیاته تیزه روانه ده. هغه دا ده چې ولسمشر غني او په څنګ کې زمونږ ستراتیژیک ملګري امریکایان دوی دواړو غوښتل چې په دې دواړو امنیتي سکتورونو کې بلکې درې واړو کې دوی د باور خلک ولري. څونه چې ماته معلومات ده اسد الله خالد او امرالله صالح امریکایانو ته ډېر نږدې خلک دي او عربي هیوادونه هم د اسد الله خالد سره ښه روابط لري. نو زه فکر کوم دویم دلیل به دا وي چې د سولې مذاکراتو په اړه باندې چې خبرې اترې روانې دي په امنیتي سکتور کې باید بدلون راغلی وای او د امریکایانو او د ولسمشر غني د خوښې خلک باید دلته راغلي.
بله، که چېرته د سولې موضوع د پاکستان پورې تر یو حده وتړل شي نو اسد الله خالد او امرالله صالح هغه دوه څېرې دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل شوي دي. نو په سوله کې به د دوی رول څنګه ګوري؟
یو فیسبوکي خبرې دي چې ځینې وخت په ټویټرونو او فیسبوکونو کې د دواړو نوماندانو خپلې څرګندونې کړې دي د پاکستان ضد یا د نورو مسایلو کې.
بله،
او یو بیا د حکومت پالیسی ده چې حکومت پالیسی حکومت چې دوی راوسی دی لپاره بیا نه دی راوسی چې دوی به هغه ټویټر او فیسبوک کې جګړې ته ادامه ورکړي. دوی اوس د یو نظام او د حکومت په چوکاټ کې راځي، مامورین کېږي او دا به د امریکایانو او د حکومت د نظام په خوښه باندې هر هغه پالیسی چې دوی مخکې وړي، حکومت یې مخکې وړي، امریکایان یې مخکې وړي د سولې په اړه، دوی مجبور دي چې هغه په مخکې وړي. لیکن نن ورسره راغلل د دوی مامورین شول، عجیبه خبره هم ده. خو سیاست ته ما لپاره عجیبه نه ده، ځکه سیاست کې نه بدلون راځي. لیکن زه فکر کوم چې دوی به د ټویټر او فیسبوک جګړې ته خاتمه ورکړي.
بله زازه صاحب، یو سیاسي دریز دی، یو د نظام پالیسي ده. فکر کوئ چې په نظام کې په لوړ څوکۍ کې کار کول به د امرالله صالح سیاسي دریز بدل کړي د اشرف غني په وړاندې؟
ما خپل تحلیل خدا ده چې که زه ولسمشر وای ما دا ټاکنې نه کولی، ځکه هغه کسان چې یو ځل ازمایل شوي دي او ولسمشر ته یې سپکاوی کړی ده او د هغه ټول پالیسۍ مخالفه خبرې کړي، نو دا نشي کېدلی چې په اوسني سیاست کې د ولسمشر دایمي ملګری شي. دا چې اوس ګورو چې ولسمشر ښه ګیم کړی ده او راتلونکي ولسمشریز انتخابات کې دوی څنګه استفاده کوي شي او که نه کېدی شي په دې ګیم کې دی ناکامه شي، خدای نه خاصه او دا لړۍ ترې نه بلې خوا ته لاړ شي. دا سیاست دی، سیاست کې دا شطرنج او ګیمونه شته دي. نو وګورو چې د چا په ګټه به شي. خو زه فکر کوم چې خصوصا امرالله صالح هیڅکله د ولسمشر کېدلی نه شي او هغه په راتلونکي سیاستونو کې به هماغه خپل پلوي کوي، خپل طرفداري به کوي، ځکه دی د یوې ډلې پورې تړلی سړی ده، د یو ګوند پورې تړلی سړی نه. دا هیڅکله نه شي کولی چې د خپل ګوند او د ډلې نه واوړي. دا چې اوس څه تعهد سره کړی دا به وروسته معلومیږي چې دا ګیم څوک ګټي، آیا د امرالله صالح په ګټه تمامیږي او که د ولسمشر غني په ګټه تمامیږي.
ډېره مننه زازه صاحب. کور ودان.
کور ودان. نشناس.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د راتلونکي مالي کال په بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظر نه دی اخیستل شوی او سیاسینو لوړ پوری چارواکي توانېدلي چې په خپله ګټه انکشافي پروژې ترتیب کړي. لیمین یزی په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې د تیر مالي کال په انکشافي بودیجه کې فساد، سیاسي نفوذ او د عامو خلکو د نظریونه موجودیت د دې لامل شو چې د خلکو اقتصادي وضع کې د پام وړ بدلون رانشي. دغه بنسټ د یو شمېر نورو مدني ټولنو سره یو ځای د 1990 مالي کال د انکشافي بودیجې سند په اړه یو تحقیق کړی چې له مخې یې دغه بودیجه 30% غیر واضح بلل شوې ده. د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري وویل په دغه بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظریې نه دي اخیستل شوي او سیاسیونو او لوړ پوړي چارواکي توانېدلي انکشافي پروژې د ځان په ګټه له یو ولایت څخه بل ولایت ته ولېږدوي.
در دو ماه گذشته یافته های ما نشان میده که مسئولین بلندپایی دفتر رئیس جمهور
په تیرو دوو میاشتو کې زمون موندنې ښیي چې د جمهور رئیس د دفتر لوړپوړي چارواکي ولایتونو ته سفر کوي او خلکو ته د هغوی د نوو پراختیایي پروژو په اړه ژمنې ورکوي او تدارکاتي پروسه کې شامل نه دي.
افراد بسیار نزدیک به رئیس جمهور انجام شده.
د افغانستان مالی وزارت د 1990 مالی کال لپاره 399 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده چې 1.3 میلیارد انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي مالی کال بودیجوي سند د مدني ټولنو د استازو، اقتصادي کارپوهانو او عامو خلکو د نظریو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل
دا بودیجه ولسی بودیجه ده، د ولس لپاره جوړه شوې ده او د ولس د پراختیايي اړتیاو په اساس باندې جوړه شوې ده. دا چې دوی وایي چې نامساوات او دا پکې شته، په دې حقیقت د خبرې دا دی چې ټولو ولایتو ته یا ټولو سکتورونو ته یا ټولو وزارتونو ته یو شان بودیجه خو نشو ورکولای. نو نابرابري پکې شته، اما د عدالت په اساس باندې نو د دوی نظر ته په ټول احترام سره ما مخالف یم سره او نظر بیا اساسه بوله.
د مالی وزارت 13 میاشتې نوی مالی کال بودیجوي سند مشرانو جرګې ته وړاندې کړ چې له تصویب وروسته دغه سند ولسی جرګې ته استول شوی او دا مهال د دغه جرګې تر بحث لاندې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د انډونیزیا په یو ټاپو کې د اور غورځونې یا آتشفشان په پایله کې د سونامي څپو لږ تر لږه 222 کسان وژلي او شاوخوا 250 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 13 کسان تر اوسه تری تم دي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د انډونیزیا په جاوا او سماترا ټاپوګانو کې د سونامي له راتلو وروسته د ژغورنې هلې ځلې پیل شوې دي. تر اوسه د شاوخوا 118 تنو وژل کېدل او د سلګونو کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي. خو د انډونیزیا ولسمشر جاکو ویدیتو نن یک شنبه وویل چې د سونامي له وجې د مړو شمیر به یقینا لوړ شي. ښاغلي ویدیتو دولتي ادارو ته امر کړی چې مرستو ته ورودانګي او ویلي چې د پاوز مشر سونامي ځپلو سیمو ته رسیدلی.
د ټولنیزو چارو اداره او د پاوز مشر د مخه لاسمې ته رسیدلی دي. ما هم نن د ټلیفون له لارې د مړو د شمیر پوښتنه وکړه خو یقینا چې د مړو شمیر به لوړ شي.
دا د انډونیزیا د بانتن ایالت په سرنګ کې د سونامي له وجې اوښتي تاوانونه دي. اوس هم لا په سرنګ کې د سمندر څپې ډېرې لوړې دي او ډېر کم خلک لیدل کېږي چې سونامي ځپلو سره مرسته کوي.
زه ویدوم سونامي دقیق هغه مهال راغله چې زوی مې د هوټل دروازه بند کړه. زه نه پوهیږم چې څه شی زما په لاس ولګېده. ډیر خوږیږي. زه لږ زخمونه لرم خو د میړه مې پښه ماته شوې ده.
انډونیزیایي چارواکو په ساحلي سیمو کې اوسیدونکو او سیلانیانو ته خبرداری ورکړی چې د دسمبر تر 15مه پورې له ساحل څخه لرې اوسي.
سنسور یې د چیګلس بانتن
د ټولو راټول شوی معلوماتو څخه څرګندېږي چې سونامي د آنګ کراکاتوا د آتشفشان د فعال کېدو له امله رامنځته شوه.
د آنګ کراکاتوا ټاپو په یو داسې سیمه کې راڅرګند شوی چې پخوا هلته د کراکاتوا آتشفشان وو او په 1903 کې له منځه تللی و. دغه ټاپو په لومړي ځل په 1920 کال کې راښکاره شو او له هغه راهیسې مخ په لویدو و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په عراق کې د داعش د یو کلماته کلیزه په بغداد کې د کریسمس په اختر کې ولمانځل شو. په سوریه کې هم د داعش ماتې په پلازمینه دمشق کې لمانځل شوې ده. که څه هم د دغو سیمو عیسویان اوس هم د خپل ژوند او حقونو له امله ګیلې ګذاری لري خو په دې اکله نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
د بغداد د ښار چارواکو د عراق په تر ټولو ستر پارک کې د کریسمس ونه درولې ده. عراقیان د داعش د ماتولو کلیزه لمانځي. راشا التایی د بغداد اوسیدونکو د یکشنبه په ورځ د ازوره پارک کې وویل دغه ونه د مینې استازیتوب کوي.
له مسیحي ورونو سره زموږ د سولې یووالی او توافق څرګندونه کوي. موږ د مسلمان په حیث له هغوی سره خپله هماهنګي اعلانوو.
د بغداد یو چارواکي د کریسمس د ونې په برخه کې وویل چې دا د عیسویانو دود دی او موږ په دې ملک کې تنوع لمانځو.
د کریسمس دا ونه د الزوره په پارک کې درول شوې او 6 متره لوړ ده. هیله من یو چې 2019 کال به د سولې کال وي، په خاصه توګه چې داعش ډلې ماتې خوړلې ده.
رپورټ وایي سویان د داعش ډلې لخوا نه څو ځلې په نښه شوي دي. له همدې امله هغوی له هیواد نه د ښه او سوکاله ژوند په خاطر ووتل. لویس رافایل په بغداد کې د کاتولیکو عیسویانو د کلیسا یو مشر اسوسییټډ پریس ته وویل عیسویان نن سبا په عراق کې حاشیوي نقش لري.
که افراطیت پای ته ونه رسیږي نو ډېرې ستونزې به دوام ولري او ښایي دغه ستونزې د افراطي ډلو لکه القاعدې او داعش بیرته راتللو ته شرایط برابر کاندي.
په سوریه کې هم سږ کال په دمشق کې د شنبې په ورځ د کریسمس د لمانځلو لپاره رسمي ګذشت جوړ شوی و. رسمي ګذشت له باب تومنه شروع شو او د عباسین په چوک کې پای ته ورسېد.
حسین کثیر مبسوطی
مونږ سکل خوشاله یو په خو به ویری د لوچې د هوان رزي به وشي خو اوس د مارګ د چوک د ژوند په چوک بدل شوی دی
جیت بعد 8
سنين زل اتو کلو نو روس تل کاناډا نه راغلم مونږ د رخصتې لپاره راغلو دا چوک اوس خوشاله یو چوک دی نه د مارګ چوک
په عراق کې د ایساویانو دقیق شمیر معلوم نه دی خدا سی ویل کیږي چې څو سوه زرو ته رسیږي په 2014 کال کې داعش په سوریا او عراق کې په درو کې یوه برخه خاوره کنټرولوله په دې کنټرول کې د دغو دواړو هیوادونو ستر ښارونه هم شامل وو راپورټ وایي د داعش ډله ځکه پر مخ ولاړله چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د 2011 کال د پاڅون په ځپلو کې له ډېر سخت تشدد او نظامي قوت نه کار واخیست د 2011 کال پاڅون د بشار الاسد د کورنۍ د 40 کلنې ټول واقعي پر خلاف شوی و داعش له همدغې سیاسي خلا او تشدد نه ګټه واخیستله
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په مو کې د روانې خبرونې وروستي رپورټ ده د خوست ولایت روغتیا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په میشتو وزیرستاني کډوالو کې د پولیو واکسین نه د انکار پیښې کمې شوې دي د رسنیو دینی عالمانو او دغه راز د نورو مبلغینو له لورې کیدونکي پوهاوی عمده لامل بلل کیږي د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لیږلی
د شمالي وزیرستان اوسیدونکی زرمین خان د خوست ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې له خپلو بچیانو او د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای د مهاجرت شپې او ورځې تېروي زرمین خان آشنا راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ګوزنزید واکسین نه و خو له کله راهیسې چې راکډول شوي د کمپاینونو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي
شیال شي ګوزانې ووایي خروب شي میږه مخه نه ویني مسؤلیت مخه نه ویني پیسې مخه نه ویني علاج نه شي نن سبو بخي سيد په خيس کې په افغانستان کې ګلنه په کيم کې مشته هر وخت واکسین لري واکسین ورکوي هر مشمان دا ورکوي چې کوم مشوم پته شي کلینیک ته وري چې دوی ولګه غړای نه وي یا رضاکار نه وي مشه هر وخت واکسین ورکوي واکسین وایي
دا محل په ګلان کې په دغه راز د خوست په نورو مختلفو سیمو کې شاوخوا 9000 وزیرستاني کډوالي کورنۍ اوسيږي د هر کمپاین پر محل تر 1000 زیات وزیري کډوال ماشومان واکسینيږي د ګولان کیمپ یو بل اوسیدونکو منصور وای ورسره هغه چې د پولیو وایروس د خطر او د غرض د ګوزنزید واکسین په اهمیت په هیدلی خپل ماشومان له دغه واکسین نه دي محروم کړي
میرا وال چر ورتی وی د پولیو واکسین په ګټه نه وی په هیڅ په ګټه پیسې ورکی تا ورکوي په کوم شو ارتیغه ایس واکسین ورکوي ور منو ورکوي
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وای چې د ګوزن د خطر او د پولیو واکسین د اهمیت په اړه د وزیرستاني کډوالو په هوای میاشت تر بلې مخ پر زیاتې دودای د آشنا راډیو ته وویل چې د رسنۍ لارې کې دونکو عامه په هوی او د غرض کور په کور د دینی عالمانو او نور مبالغینو تبلیغ د دې لامل شوی چې لو واکسین نه د انکاری کورنۍ په شمیر کې کم اختر غلی
کوم په خوا په ډول رغلی دی یا مطلب وخت تیر کړه دا په کې اوس موږ د انکاری ستونزه نه لرو خو هغه کسون چې نوی خوس ولایت ته راکډ کیږي هغه سره د څه مودې لپاره زموږ د عامه په هوی ټیمونه کار کوي چې دوی هغه انکری حالت هغه ذهنونه چې متشوش شوی دي د پولیو د واکسینو په اړوند از ذهنونه نه کار کوي چې دوی د پوره مونږ علما هم استفاده کړی دي
پولیو یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تداوی نه لري خو د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یو ځینی وسیله د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول بلل کیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د څو خبرونو غټکی د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان اسد الله خالد او رحم الله صالح د کورنۍ چارو او دفاع د وزارت د سرپرستانو په توګه نومول شوی دي د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د موجوده وزیرانو ویس احمد برمک او طارق شاه بهرامی د سرنوشت پاړه سندې ګل شوی نامعلوم وسلواله د نورستان ولایت د نورګرام پولیسواله کې د الینا په رادیو باندې حمله کړې دغه رادیو وسایل سوځولي او انتن ته اور اچولې د انټیګریټي واچ په نوم د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت د څار ادارې د افغانستان د جمهوریت ریاست د مانې مامورانو په دې تور کړی چې پر هغه پرختي پروژو باندې بحثونه کوي چې د امریکا لپاره پیسې نه دي منظور شوي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سبا دوشنبه پورې څلور هیوادونو ته خپل سفر په لړ کې کابل ته رسیږي د پېښور پولیسو ویلي څلور تنه چې د کاکا زامن د کورنۍ پت د ساتلو په وجه باندې وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. د تل په څیر د دری خپرونه په لنډو شیبو کې پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شي.